وخت لس بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم. په روانه خبرونه کې تاسو ته خره غلاست ویم. په دې خبرونه کې اوري چې د متحده ایالاتو لوړ رتبه چارواکي وایي د افغانستان په جګړې کې پرمختګ تر سترګو کیږي او د عملیاتو د بریالیتوب لپاره وخت اړتیا ده. د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مه هیروئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د افغانستان د دولت د یو شمېر مخالفینو د نومونو د ویستلو مسئلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې ماریا صدیقی او نوریاس نوری وړاندې کوي.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ځن وژونکي حمله کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. ائتلافي ځواکونو په پکتیکا کې څه کم څلوېښت تنه وسلوال وژلي دي. بهرنی خبرنه هم در سره رو، خو تر هغې مخکې کورنی خبرنه. بشپړ خبرنه. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ځن وژونکي حمله کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د غزنی ولایت د امنیه قمندان جنرال خیالباز شیرزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځن وژونکي حمله نن سهار هغه مهال وشوه چې یوه موټر د ولسوالۍ ودانۍ ته د ننوتلو هڅه کوله. جنرال خیازباز زیاته کړه چې په پیښه کې درې پولیس او درې ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د هراز د کورنیو چارو وزارت هم په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او درې پولیس او درې ملکی وګړي ټپیان شوي دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې ده چې کابو دېرش تنو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو د ده ادعا د غزنی امنیتي مسؤلینو رد کړې ده. ائتلافي ځواکونو په پکتیکا کې څه کم څلوېښت تنه وسلوال وژلي دي. په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه د پکتیکا ولایت په مربوطاتو کې له پاکستان سره پولې ته نږدې اته دېرش وسلوال طالبان وژلي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي مسؤول جګران پلارت ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو غوښتل چې د پکتیکا یوې سرحدي ولسوالۍ ته ننوځي او په افغان او نړیوالو ځواکونو حملې وکړي، خو ائتلافي ځواکونو پرې د ځمکې او هوا له لارې عملیات وکړل. نوموړي د ولسوالۍ نوم ونخود. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو د پکتیکا په پټان ولسوالۍ کې په بهرنیو ځواکونو د دوو چاودنو ادعا کړې ده. دوی وایي چې په دې چاودنو کې یې د ائتلافي ځواکونو دوه موټر له منځه وړي، خو ائتلافي ځواکونو او د پکتیکا چارواکو د دوی ادعا بې بنسټه بللې ده. ایساف وایي چې تېره ورځ یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. په یوې اعلامیه کې چې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې راغلي چې دا سرتېری په یوه چاودنه کې وژل شوی دی، خو د دې سرتېری د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل شوي روانه میاشت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونې میاشت وه. د دې میاشتې د لومړیو څخه تر اوسه پورې له شلو څخه زیات بهرني سرتېري په بمي چاودنو او یا هم جګړو کې وژل شوي دي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بشپړ تیاری نیولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د اندېښنې په ځواب کې کړې دي او ویلي دي چې هڅه کېږي خلک د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد په دې وروستیو کې یوه اعلامیه څرګنده کړې چې په هغې کې له امنیتي او د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د ګډون له پلوه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اندېښنې ناسمې دي او په دې انتخاباتو کې به د ښځو ګډون د تېرو انتخاباتو په مقایسه زیاته وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرګنده کړې چې کورنۍ او نړیوال څارونکي به له انتخاباتو څخه څارنه کوي او همداراز د درغلیو د مخنیوي لپاره هم ښه میکانیزمونه په پام کې نیول شوي دي. دا کورنۍ خبرنه په بهرنۍ خبرنه کې له نوریاس نوری سره ملتیا وکړي.
د پاکستان پوځ وایي دوی پر یوې سرحدي پوستې د دوشنبه په ورځ د افغان طالبانو له حملې وروسته د دوی څخه باندې دېرش پوځیان له درکه دي. پاکستاني چارواکي وایي طالبانو ادعا کړې چې په لسګونو پاکستاني عسکرې نیولې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس تایید کړ چې د دوشنبه په ورځ دوی پر سرحدي پوستې برید شوی وو او له دې پوستې چې د افغانستان پولیس ته نږدې د مومند او باجوړ ایجنسۍ د سیمو ترمنځ پرته له څلوېښت تنه ملیشه پوځیان له درکه شوي دي. هغه وویل پر دې پوستې افغان طالبانو برید کړی و. اطهر عباس رویټر خبري اژانس ته ویلي چې طالبان طالبانو 15 پوځیان په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته سپارلې دي. خو دا نه څرګنده چې 15 نور چیرې دي. دغه راز پرون د پاکستان پوځي چارواکو وویل په باجوړ کې د پوځي پراخو عملیاتو په ترڅ کې 10 پوځیان او شاوخوا 10 وسلوال مخالفین ووژل شول. چارواکو وویل چې پوځي ځواکونه د مخالفانو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وو. د باجوړ ایجنسۍ سیمه ییز چارواکي اقبال خټک د نښتو په تایید وویل چې 16 وسلوال مخالفین ووژل شوي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې پر ایران د بندیزونو د پراخېدو په ترڅ کې نور ایراني کمپنۍ هم په تور لیست کې شاملې کړې. په دغو بندیزونو کې چې پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څلورم ځل بندیزونو وروسته لګول کېږي، د ایران د اټومي یا د میزایلو له پروګرامونو سره په تړاو د بیمې، تیلو او د کښتیو انتقالاتي یو شمېر کمپنۍ په نښه شوې دي. د ایران سپاه بازداران انقلاب ځواک هم په دې بندیزونو کې شامل دی. دغه راز د ایران هوایي ځواک او د میزایلو قومندانۍ چې د امریکا د خزانې وزارت له مخې د ایران د لرې ویشتن د لرې ویشتونکو توغندیو له پروګرام سره اړیکه لري په نښه شوې دي. تهران وایي اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو لویدیز شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو پروګرام پر مخ وړي. ایران وروسته له هغې چې لویدیز هیوادونه له هیواده د یوې تبیید شوې ډلې پر ملاتړ تورن کړل، په تهران کې د برېتانیا سفیر اظهار کړ. ایراني مقامات وایي دې ډلې په ایران کې د ترهګرو حملو پلان جوړ کړی و. د استخباراتو وزیر حیدر مسلحي د سویډن او فرانسې نومونه هم اخیستي او وایي چې د یادې شوې ډلې یعنې مجاهدین خلق ملاتړ کوي. په لندن کې د بهرنیو چارو وزارت دا تور رد کړ. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل پر دې مسلې غور کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کې مونږ هغو ازبکانو ته د بشري مرستو د رسولو غوښتنه وکړه چې په قرغزستان کې له جګړو څخه تښتي. بانک مون نیویارک ته په لاره د لندن په هوایي ډګر کې د لنډ تم کېدو په مهال د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل دی به د ملګرو ملتونو له مربوطه ادارو او په سیمه کې له دولتونو سره په ګډه ټولې هغه ضروري مرستې برابرې کړي چې د قرغزستان په جنوب کې جګړه ځپلي خلک ورته اړتیا لري. دا مرستې به د ده په وینا له هغو ازبکانو سره چې د جګړو له امله ازبکستان ته تښتېدلي او هم د قرغزستان په دننه کې له بې ځایه شوو کسانو سره کېږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د مرستې رسولو دوه الوتکې د ازبکستان ختیځ ښار اندیجان ته رسېدلې دي. د قرغزستان ځواکونه همداراز د اوش په ښار کې چې د ازبک او قرغز قومونو د ناارامیو مرکز ګزمې کوي. د قرغزستان د موقت حکومت چارواکي وایي د قرغزیانو او ازبکانو ترمنځ په شخړو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، شاوخوا 180 تنه وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په زرګونو کسان هم له قرغزستان څخه تېښتې ته اړ کړای شوي دي. او د تیلو سره کمپنۍ بی پی موافقه کړې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له غوښتنې سره سم د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د خپرېدو د مصیبت د قیمت ګالولو لپاره له یو خپلواکه مالي صندوق سره 40 میلیارد ډالر مرسته کوي. دغه موافقه پرون هغه مهال اعلان شو چې د برېټانیا د تیلو د سترې کمپنۍ بی پی رئیسانو په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره د دغه بحران په اړه چې د امریکا د چاپیریال په برخه کې تر ټولو ناوړه مصیبت بلل شوی خبرې وکړې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لس په جیا وته دقیقې دی د ازادي رادیو نه د متحده ایالاتو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي د افغانستان په جګړې کې پرمختګ تر سترګو کیږي، خو د عملیاتو د بریالي توب لپاره وخت ته اړتیا ده. یو شمېر متخصصین وایي په افغانستان کې د لویو طبیعي زیرمو خبر ته خوشحالي به مخکې له وخت وي، ولی په دې اړه ریپورت لرو. په مسکو کې د افغانانو د اتحادیې مشر وایي چې په روسیې کې د میشتو افغانانو د ستونزو د حلولو لپاره ډیر کار کړی. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د دیونۍ بحث اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د افغان دولت د یو شمېر مخالفینو د نومونو د ویستلو مسلې ته ځانګړې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن چې پرون د کانګرس یوې استمایي غونډې ته بلل شوی وو، هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوی دی چې د افغانستان حالات سم لور ته روان نه دي. ګیټس د کانګرس غړو ته وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دغه جګړه سم مسیر ته برابره کړې او د پرمختګونو په اړه قضاوت هر اونۍ نشي کېدی، بلکې دا یوه اوږده پروسه ده او صبر او حوصله ورته پکار ده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې سخت او اوږدې جګړې په مخ کې ولري او روان دوبی کې به د امریکایي ځواکونو د تلفاتو رقم زیات وي. خدای د کانګرس غړو ته چې د دغه جګړې له پرمختګ څخه راضي نه دي ډاډ ورکوي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي دغه جګړه سم مسیر ته برابره کړې ده. رابرت ګیټس او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن پرون یوه ورځ وروسته تر دې د کانګرس یوې کمیټې ته د افغانستان د جګړې په اړه د توضیحاتو لپاره غوښتل شوی و چې د پالیسۍ په چارو کې د دفاع وزارت مرستیال میشل فلوروني او د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال ډیوید پیټرویس د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې که څه هم په افغانستان کې په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو تلفات زیات شوي خو د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پر سم لوري پر مخ ځي او د جګړې ابتکار نړیوال ځواکونه په لاس کې اخلي. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس د امریکا د مشرانو جرګې د تدارکاتو کمیټې ته وویل چې موږ پر مخ روان یو، د نوې ستراتیژۍ یوازې څلور میاشتې وزي او له بلې خوا ټول 10,000 اضافي عسکر له افغانستان ته نه دي رسېدلي. هغه وویل د پرمختګونو په اړه قضاوت هره اونۍ نشي کېدی، بلکې دا یوه اوږده پروسه ده او صبر او حوصله ورته پکار ده. ګیټس همداراز وویل سره له دې چې زموږ د عسکرو مرګ ژوبله یو ناورین دی، خو امریکایي ځواکونه به نور تلفات هم ورکړي په تېره بیا کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته پرمختګ کوي. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د سشنبې په ورځ ویلي وو چې دی د افغانستان د جګړې په اړه ډېر اندېښمن دی، ځکه دغه جګړه سمه پرمخ نه ځي. هغه خبرداری ورکړی و چې ممکن د افغانستان هلې ځلې په بحران بدلې شي. ګیټس د امریکا د مشرانو جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د افغان ولسمشر په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی پر ولسمشر کرزی اعتماد لري او زیاته کړه د ده په باور کرزی د شخړې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کوي. ګیټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې په مارجې کې تر اوسه پورې امنیت نه دی راوستی وویل دا خبره سمه ده، خو د توقع خلاف په دې ښارګوټي کې د افغان ملکي ادارې او د امنیتي ځواکونو د پر ځای کولو لپاره زیات وخت اړتیا وه. د امریکا لوی درسیز ادمیرال مایک مولن چې په دې استعمایي غونډه کې برخه لرله د مارجې په باب وویل چې سمه ده هلته پرمختګ ورو دی مګر ثابت دی. مایک مولن په کندهار کې د امنیت تامین لپاره پر کیدونکو هلو ځلو رضایت څرګند کړ، خو ویویل چې د ده په باور دا عملیات به نه اسانه او نه هم بې وینې تویدو وي. په همدې حال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل ویلي چې د کندهار عملیات به تر هغه څه چې دوی مخکې اټکل کاوه زیات وخت ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې د پراخو طبي زیرمو په اړه د جیولوژي د سروې د وروستیو نتایجو خبرېدو په افغانانو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډېرې ولولې راپارولې دي، خو کتونکي په دې نظر دي چې په دې برخه کې خوښي او هیجان یو څه وخت مخکې دي، ځکه له یوې خوا د دې طبي زیرمو د استخراج او له هغو د استفادې پړاو ته رسیدل کلونه وخت غواړي، او له بلې خوا د افغانستان په اوسني حالت کې ګمان نه کیږي چې له دې زیرمو څخه به په سالم ډول کار واخیستل شي، ځکه افغانستان په دې برخه کې با تجربه او کارپو کسان نه لري. واشنگتن پوسټ ورسپانې د ستونزې سره په پام سره یو مطلب خپور کړی دی چې سرلیک دی په افغانستان کې د پوهنې پانګه ریښتینی سره زر دی. د دې مطلب جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي له دومره ډیرو خوشینونکو خبرونو وروسته له افغانستانه د خوشاله یو خبر را ورسید چې دا هیواد به بلاخره له مالی پلوه پر خپل پښو ودرېږي او نور به یې نو د نړۍ هیوادونو ته د مرستې لپاره لاس نه وینې ولی. ورسپانه زیاتوي هر افغان دا فکر کوي چې د دې قانونو له استخراج او د دوی د ژوند له ښېګڼې سره به جګړه نوره ختمه شي، طالبان او اسامه بن لادن به نه وي او د مخدرو موادو تولید به له منځه ولاړ شي. خو کاشکې د افغانانو دا ټول ارمانونه پوره شوي وای. واشنگتن پوسټ لیکي افغانستان پر اختیار سره هم طبي زیرمې لري او په دې کې هیڅ شک نشته، خو له دې قانونو څخه به په داسې یو هیواد کې څنګه اغیزمنه او لازمه استفاده وشي چې د قانونو په برخه کې هیڅ راز بنسټیز کار نه دی پکې شوی. خلکو یې له څو لسیزو راهیسې آرام او ورځ نه دلیدلې، په سلو کې د اویا وګړو عمر یې له دیرشو کلونو ټیټ دی او تر اوسه یې د خپل ژوند دورې نه دی ټاکلی. ورسپانه لیکي په داسې یو هیواد کې چې خلک یې کافي زده کړه او تجربه نه لري ډېره شتمني فساد زیاتولی شي. مخالفین دې ته هڅولی شي چې د خپلې ونډې د زیاتولو لپاره هڅې زیاتې کړي او حتی د پاکستان په څیر ګاونډي ډېرې لاسوهنې ته هڅولی شي. نو په داسې حالاتو کې طبیعي شتمني د ګټې پر ځای تاوان رسولی شي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي دا زیرمې ښېګڼې هم لري، یعنی هغو هیوادونو ته چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې او لا هم هر کال سلګونه میلیونه ډالر پکې لګوي، د امید یوه دریڅه پرانیستی شي څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به نور نو د دوی پر مرستو متکي نه وي او د دې هیوادونو د مالیه ورکوونکو پیسې به په دې هیواد کې نه لګیږي. خورسپانه ټینګار کوي چې د دې ټولو ارمانونو د پوره کېدو لپاره باید په تخنیکی، اقتصادي او ټولنیزو څانګو کې د افغانانو د راتلونکي نسل د پوهې کچه لوړه شي. ورسپانه لیکي د امید دا دریڅې اوس هم پرانیستل شوي دي او په دې برخه کې نړیوال پوهنتونونه او له هغې ډلې په کابل کې امریکایي پوهنتون چې څو کاله مخکې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش د میرمنې لورا بوش لخوا پرانیستل شو مهمه ونډه لري. دا پوهنتون په سل جریب ځمکه کې په کابل کې جوړ شوی او 1500 محصلین درس پکې وایي چې په سلو کې شلې نجونې دي. خو رسپانه یادونه کوي چې اکثر افغانان د امریکایي پوهنتون د فیس د ورکولو توان نه لري او پر دې سربیره د پوهنتون په سلو کې له اویا محصلینو سره د امریکایي مرستندویانو لخوا مالی مرسته کیږي. واشنگتن پوست زیاتوي د لوړې سویې د دې ډول تعلیمي مؤسسو له زیاتولو سره د افغانستان راتلونکي ته هم امیدونه زیاتېدای شي، ځکه په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې او نارینه یې لوړې زده کړې ولري د سوله ییز او سوکاله ژوند رامنځته کول اسانه کار دی. ورسپانه په وروستۍ برخه کې لیکي د دې صفاتو لرونکې ټولنې د جوړولو راز په دې ټولنه کې د تحصیل له کچې سره تړلی دی او په دې برخه کې پانګونه په هر راز طبیعي زیرمو کې د پانګونې په پرتله ډیر اهمیت لري او په حقیقت کې هر هغه استعداد چې وده کوي په هغه هیواد کې د سرو زرو د یو معدن حیثیت لري.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملی یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم بزیم هم بته. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست او د سوداګرۍ وزیر د افغانستان په شمال کې د وی انټرنیټي پروژې په پرانیستلو کې پرون غټون وکړ. دوی وویل چې د کورنۍ چارو د وزارت په مرسته باندې کاغذي تذکیرو په ځای الکترونیکی یا داسې تذکيري یا شناختي کارتونه جوړ کړی چې د کمپیوټر په واسطه به پیژندل کیږي. سمي الله غوښتون له نور تفصیل سره.
په یواد کې مزار شریف درېم ولایت ته چې د لوړ او تیز کیفیت لرونکو انټرنیټي خدماتو پروژه پکې پرانستل کیږي. افغانستان د مخابراتو په برخه کې نه یوازې د ګاونډي او د سیمه هیوادونو سره برابر دی، بلکې د یو شمېر څخه اوس تر مخ هم دی. دا خبره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست امیرزی سنگین په مزار شریف کې د ډي اس ال یا د ډیجیټل ټلیفونو د شریکو لاینونو د انټرنیټي خدماتو د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړه او ویل چې د ډي اس ال یو پرمختللې ټکنالوژي ده په ټولو پرمختللو هیوادونو کې دود ده. د ټلیفونونو له لاینونو څخه انټرنیټي ګټه اخلي. د ډي اس ال څخه د کار اخیستلو پر مهال کولای شو پر یو وخت هم له یو لاین څخه ټلیفوني خبرې اترې وکړو او هم په ښه سرعت او لوړ کیفیت سره انټرنیټي خدمتونه ولرو. او دغه ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستلو سره هر ټلویزیونی چینل چې په انټرنیټ کې موجود دی د انټرنیټ له لارې په خپل کمپیوټر کې لیدلای شي. ښاغلی سنگین په هیواد کې د مخابراتي خدمتونو د پرمختیا په هکله وویل.
افغانستان
هیواد اتب سده نفوس دی مخابراتی خدمتونو پوکک لانینی ول شوی دی او افغانستان دی مخابراتی خدمتونو لامخی نیو وزی دی سیمه و گواندی هیوادونو سره برابر دی، بلکه دی یوشمیر هیوادونو چخه مخ که هم دی. دی وی هندستان چه پا دی برخه که 50 کالا کار کرده دی 15 پیتو پیسر خلکی دی مخابراتی آسانتی ها و چخه برخمن دی او دی داغه هیواد 15 پیسر وگلی دی مخابراتی خدمتونو چخه بی برخی دی ولی زموی دی طولان وگلی چه عملا دی تلیپونون چخه کار خلی شمیری اوس 11 میلیون تلیپونون ترسیگی. په همدې توګه نوموړي زیاته کړه چې د هیواد د اقتصاد په وده کې وروسته د مالیې له وزارت څخه د مخابراتو د وزارت عواید لومړی بلل کیږي، چې تیر کال د دغه وزارت عواید 190 میلیونه ډالر وو او دغه عواید کال په کال د زیاتېدو په حال کې دي. غیر دا هم وویل د پایبر نوري د پروژې چارې چې درې کاله د مخه پیل شوي دي 80% یې کارونه پرمختللي دي. امیرزی سنگین وویل یو بل غوره او لوی کار مو چې د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه پیل کړی دی هغه دا دی چې خلکو ته د کاغذي شناختي کارتونو یا تذکرو پر ځای الکترونیکي تذکره یا د هویت کارتونه ورکول کیږي چې په دې اقلمو بودیجه هم ترلاسه کړې ده او د دغه پروسې په بشپړېدو سره به د هویت په پیژندنه کې د جلکرۍ مخنیوی وشي.
در قانون زیر یک چیز مهم است که این تذکره قابل جلکاری نیست.
د تیز او لوړ کیفیت لرونکي انټرنیټي خدماتونو پروژه وروسته له کابل هرات په مزار شریف کې پرانستل شوه. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم د دریم کال محصل حامد په مزار شریف کې د ښه کیفیت لرونکي د انټرنیټي خدماتونو د مرکز په پرانستلو سره هیله مند دی چې په دغه ښار کې د انټرنیټ کیفیت او سرعت تر پخوا یو څه ښه شي.
داسې ما مخکې لینی تلیفون لینی ډیجیټل د سیستم مانا اخیستی و ما دېنه استفاده کوله او دې سره سم کار نه ورکو او کوم نوی سیستم چې په نامه ډي اس ال راغلی نو دې به داسې هغه شي چې موږ وکولی شو ډېر ښه سیستم موږ دېنه استفاده کوو. یعنې زه امیدوارم چې نوی سیستم چې کوم راغلی دی دې سیستم سره وکولی شو چې خپل اړتیا چې لرم زه هغه سره پوره کړم.
په داسې حال کې په مزار شریف کې لوړ کیفیت لرونکي انټرنیټي خدماتونو مرکز پرانستل کیږي چې په لور پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا د تلیفونونو دستګاوې بندېږي.
سمه ولا غوښتون وو چې د افغانستان په شمال کې د یوې نوې انټرنیټي پروژې د پرانیستلو په اړه معلومات راکړل او سم د کابل چاپ ورځپاڼو ته لنډه کتنه.
د خدمتګار ورځپاڼې په افغانستان کې د پیښو او تحولاتو په اړه تبصره کړې او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو کړنې څېړلې دي. د ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې لیکلي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې د نویو متحدانو د موندلو په هڅه کې ده. خدمتګار ویلي چې د برېټانیې، فرانسې او جرمني په ګډون په افغانستان کې د امریکا ځینو متحدانو معاملو ته مخه کړې او امریکا مجبوره شوې چې نوي متحدان پیدا کړي. د مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا روسیې او چین ته مخه کړې او پر دوی تکیه کوي. ورځپاڼې په بل ځای کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه لیکنه خپره کړې او وایي چې په دې هیواد کې د اداري فساد دوسیې باید په جدي توګه وڅېړل شي. د انیس دولتي ورځپاڼې جاپان ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه لیکنه خپره کړې او له جاپاني چارواکو سره یې د هغه لیدنې له بېلابېلو اړخونو څېړلې دي. د دې ورځپاڼې د مقالې لیکوال لیکي چې جاپان د افغانستان له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او نوموړي هیواد ته د افغان ولسمشر دا سفر کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لا پیاوړي کولو کې راغنده رول ولوبوي. د انیس په مقاله کې راغلي چې جاپان تیر کال د هند په بهر کې نړیوالو ځواکونو ته د سون موادو رسول بند کړل خو پر ځای یې له افغانستان سره د 500 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه تر څو د بیارغونې په بېلابېلو برخو کې ولګول شي. ورځپاڼې په بل ځای کې په افغانستان کې د بیکارۍ د ستونزې په اړه هم لیکنه کړې او غوښتي دي چې باید کاري زمینې د هیواد په دننه کې خلکو ته برابرې شي. د ملي ارمان ورځپاڼې له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي شبکې د همکاریو او اړیکو په اړه تبصره کړې. د ورځپاڼې د لندن د اقتصادي مکتب په نوم د یو ارګان وروستي راپور ته په اشاره د پاکستانی کارپوهانو له قوله لیکلي چې پر آی اس آی یا د پاکستان پر استخباراتي شبکې دا تورونه بر حق او پر ځای دي. د ورځپاڼې د اکرم شاه په نوم د یو پاکستانی سیاستپوه له خوله لیکلي چې د لندن د دې مرکز لخوا دا راپور تازه خپور شوی خو په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو ریښې دیرش کاله سابقه لري. د دې ورځپاڼې د مقالې لیکوال وایي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران تر هر بل وخت زیات دی. په مطلب کې لیکل شوی تر څو چې اداري فساد په دې هیواد کې له منځه ولاړ نشي هیڅکله اقتصادي بحران هم له منځه نه ځي. د سرنوشت ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه یو مطلب خپور کړی او په دې برخه کې شته امنیتي ستونزو ته ګوته نیولې. د دې ورځپاڼې مقاله لیکونکي د لوړ رتبه امنیتي مسؤلانو څرګندونې هم خپرې کړي چې د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډې کې یې کړي دي. ورځپاڼې ویلي چې د افغانستان څخه باندې 350 ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. لیکوال وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د لرې کولو او په ډاډه فضا کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. د ورځپاڼې د خپل نن ورځې د ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو په اړه هم تبصره کړې او د پامیر د هوایي شرکت د الوتکې غورځېدو او د غراز د دې شرکت د الوتکو په پرواز کې د تېرې ورځې ستونزې ته په اشاره ویلي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي.
څو ورځې مخکې په روسیې کې د افغانانو د اتحادیې مشر د افغانانو د اتحادیې د فعالیتونو په اړه په مسکو کې خبرې وکړې. دا چې د اتحادیې د افغانانو لپاره څه کړي او په مسکو کې د افغانانو حالت څنګه دی، د ازادي راډیو خبریال فرید عمر یې په اړه معلومات راکوي.
په افغانستان کې د پرله پسې جګړې او نارامیو سیاسي اقتصادي اجتماعي او فرهنګي نامساعدو شرایطو له کبله په ځانګړې توګه په دوو وروستیو لسیزو کې ګڼ شمېر افغانان د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي او د نړۍ په مختلفو هېوادونو له هغې جملې په روسیه کې استوګنه غوره کړې ده. دوی په روسیه کې هم په مختلفو شکلونو د خپل ژوند کار او تحصیل په چاپیریال کې د ژوند د ناخوالو ځورېږي او له رنګارنګ ستونو سره لاس او ګریوان دي. یو له هغو دلایلو څخه چې په روسیه کې د میشتو افغانانو د مشکلاتو د حل په باره کې خنډونه جوړ کړي دي د یو سراسري انتخابي واحد اجتماعي سازمان نشتون دی چې د روسیې د دولتي مقاماتو سره په همغږۍ کې د دوی د ستونزو حل ته نیت ولري. له دې کبله په روسیه کې د میشتو افغانانو د یو سراسري واحد اجتماعي بنیاد جوړول له لومړیو ضرورتونو څخه شمېرل کېږي. همدا علت و چې د روان میلادي کال د جنوري په 24مه په روسیه کې د میشتو افغانانو د سراسري اتحادیې د موسسانو غونډه جوړه سوه او د دغې اتحادیې لپاره رئیس او رئیس هیئت وټاکل سو. څه موده مخکې د افغانانو د سراسري اتحادیې رئیس اختر محمد ساپۍ په مسکو کې د ریانو استیاژانس د کنفرانسونو په تالار کې یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. دا چې تر اوسه پورې په روسیه کې د میشتو افغانانو سراسري اتحادیې څه کارونه کړي او په راتلونکي کې به کوم کارونه ترسره کړي، د اتحادیې رئیس اختر محمد ساپۍ د ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا سازمان د دې لپاره جوړ شوی دی چې په اوله قدم کې د افغانانو د اتحاد او وحدت او نږدې کولو لپاره کار وکړي. یعنی هر افغان دلته باید یو له بل حاله له ژونده دا خبره وشي. دې په څنګ کې زموږ اساسي وظیفه د خپل کلتور، فرهنګ، دین، آیین، عنعنه ساتل دي، چې دا بدون د یو مرکزیت څخه، بدون له یو سازماندهي او مواجبات او همکورۍ څخه په بېګانه ملک کې هغه هم زموږ کلتور او فرهنګ سازمان بلا وظیفه هغه د افغانانو د حقوقونه په میشته هېواد کې د دفاع وظیفه ده. او طبیعي ده وخت چې د مهاجر پېژندلو حقوق دوی تر اوسه یلته د افغانانو لاسه نه دي کړي، چې هغه زیات شمېر افغانان دي. نو دلته د تداوی د مکتب او کور د کار په درلودلو دا ګرده مشکلات موجود دي. دا ستونزې شته دي. بله وظیفه چې هغه زموږ ملي او وطني دین دی، چې د افغانستان د وضع په برابر کې افغانان به بې تفاوته نه وي او موږ به په خپل وار خپل غږ پورته کوو د افغانستان دپاره، د سولې د راتګ په خاطر، د افغانستان د تمامیت او استقلال د حفظولو په خاطر، د افغانستان د دفاع د حیثیت او ابرونو دفاع کولو په خاطر په دې هېواد کې.
فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی پرون ازبکستان ته لاړ شری چې له ګاونډي هیواد قرغیزستان څخه د قومي شخړو له وجې په لسکونو زره ازبکان ورتښتیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک په داسې حال کې سیمې ته ځي چې قرغیزستان د دغه شخړو د قربانیانو په خاطر درې ورځې ملي ویر اعلان کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت لنډیز نور یاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک د سیمې دوه هیوادونو ته په دې نیت سفر کوي چې په قرغیزستان کې وروستي حالات له نږدې وڅېړي او په اړه د سیمې له مشرانو سره خبرې وکړي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د وروستیو ارقامو له مخې د هیواد په جنوب کې د ازبکانو او قرغیزیانو ترمنځ په شخړو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، تر اوسه لږ تر لږه 109 تنه وژل شوي او 1900 نور ژوبل شوي دي. لږ تر لږه 45000 ازبکان له خپلو ماشومانو سره ازبکستان ته تښتېدلي چې دا هیواد دغو په لسګونو زرو کډوالو ته د لومړنیو مرستو په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د قرغیزستان په جنوبي ښارونو اوش او جلال آباد کې دغو شخړو له امله په لسګونو زره نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ازبکستان په اندیجان ولایت کې د ازبک کډوالو لپاره کمپونه درول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر مشر پرون وویل چې که نړیواله ټولنه مداخله ونه کړي، د قرغیزستان بحران با په یوې غمیزې بدل شي. انټونیو ګوترس چې برلین ته په سفر کې له یوې جرمني راډیو سره په مرکه کې د قرغزستان د ورستي وضعیت په اړه خبرې کولې وویل د قرغزستان گاونډیانو او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د قرغزستان له موقت حکومت سره د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر جان هولمز وویل دا ډېره مهمه ده چې د ازبکستان پوله پرانستې پاتې وي. د راپورونو له مخې ازبکستان د اونۍ په سر کې خپله پوله تړلې وه او ویلي وو چې نشي کولی دومره زیاتو مهاجرینو ته ورسیږي. په همدې حال کې له مهاجرینو سره د نړیوالو مرستو پر موادو بار لومړنۍ الوتکې اندیجان ته رسېدلي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې ټول شپږ الوتکې به روان اونۍ بیړنۍ مرستې اندیجان ته ورسوي. د روسیې خبري رسنۍ وایي چې د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت لخوا پر کمپلو او خیمو بار درې الوتکې بشکک ته رسېدلي دي. اروپایي اتحادیې د 5 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې او ویلي چې دا پیسې به د جګړې له ځپل شوو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو لومړنیو ضروري وسایلو لګېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن پرون د قرغزستان د موقت حکومت له مشر روزا او تنبایوا سره په دې اړه چې امریکا د دغه بحران په پای ته رسېدو کې څه ډول مرسته کولی شي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی وویل واشنګټن تر اوسه د څه باندې $6 میلیون معادل مرستو ژمنه کړې ده.
The United States has now committed over $6.5 million to provide immediate humanitarian.
The امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې باندې $6 میلیون بیړنۍ بشري مرستې به ورسوي. د امریکا د نړیوالو مرستو د ادارې لخوا به نورې مرستې هم وشي. موږ په قرغزستان کې د مرستې ضرورتونه او د کډوالو وضعیت له نږدې څارو او د اړتیا په صورت کې به اضافي مرستې هم وکړو.
And we'll provide additional assistance as necessary.
د راپورونو له مخې د تاجکستان حکومت هم د قرغزستان جلال آباد ښار ته مرستې رسولي. تاجکستان دغه راز پریکړه کړې چې د تاجکستان له لارې د قرغزستان او ازبکستان ترمنځ زړه ترانزیتي لاره بېرته پرانیزي څو هغه